دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خبرونه پیل شوه لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته
د امریکا سنا د افغانستان د سولې څارنې د قانون وړاندیز وکړه امریکا د ایران د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي په وزیر بندیز ولګوه او په عراق کې امنیتي ځواکونو درې مظاهره کوونکي وژلي
د انتخاباتو کمیسیون وایي د جمهوری ریاست د یو شمیر انتخاباتي ټومونو د مخالفت سره سره په اکثر ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش بهیر بشپړېدو ته نږدې سوی
کوشش روان دی چې د ولایتي دفترونو د طریقې څخه د دغه مترزینو سره موږ تفاهم ته ورسېږو البته تفاهم د قانون او اصولو په تعلق کې
د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په فساد له تورنیدو وروسته غبرګون ښودلې دي
This evening, نن مخام موږ د دروغجنو تورونو او ناولو او جانبدارو تحقیقات سره د لومړي وزیر په وړاندې د کودتا د هڅې شاهدان یو
د دې او نورو رپورټونو ترڅنګ د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې هم رپورټ لرو خو اوس به د دې ساعت خبرونه عاشق الله رحیمزی او زه شفیع سردار تاسو وایو
السلام علیکم په سر کې د افغانستان څو خبرونه اورئ د افغانستان جمهوری ریاست وای د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ او ولسمشر محمد اشرف غنی په تلیفون خبرې کړې دي ښاغلی ټرمپ په دغه تلیفوني خبرو کې ویلي دي د طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره اوربند باید مخکنی شرط وي د ار پی لامې کې ویل شوی دی چې دواړو ولسمشرانو ترمنځ 15 دقیقې خبرې وشوي او په دغه خبرو کې د سولې لپاره د افغانستان د حکومت په اعلان شوي پلان هم بحث وشه
د بل خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استاذ زلمی خلیلزاد د طالبانو لخوا د افغانستان د لسو عسکرو د خوشی کېدو هرکلی کړی په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې ادارې پرون د طالبانو لخوا د لسو افغان عسکرو د خوشی کېدو خبر ورکړ زلمی خلیلزاد هله شوډلې چې د یادو اقداماتو په ترسره کېدو سره په افغانستان کې تاوتریخوالی رقم او د سیاسي جوړجاړي په وړاندې ګامونه چټک شي
د امریکا د سنا مجلس دوه غړو د مخ دغه مجلس ته د یو قانون طرح وړاندیز کړی دا چې کانګرس ته صلاحیت ورکړي د امریکا او طالبانو ترمنځ د هر ډول موافقه کېدل وڅاري د افغانستان د دوامدار سولې ضمانت تر نامه لاندې طرحه د سنا دیموکرات غړي باب مندز او جمهوری غوښتونکي ټاډ یانګ وړاندې کړی دا د دې قانون د وړاندیز هدف د افغانستان د خلکو د لاسته راوړنو او د ښځو او اقلیتونو د حقونو په ګډون د بشري حقونو ساتنه د عسکرو د ناڅاپه وتلو په نتیجه کې د ګډوډیو د رامنځته کېدو او د تروریزم په اړه باندې د افغانستان د تبدیلېدو مخنیوي ګڼل شوی دی
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوری ریاست د یو شمیر کاندیدانو د مخالفت سره سره په چې له امله یې لا هم په شپږ ولایتونو کې د رایو د شمیرلو بهیر ځنډیدلی د رایو د بیا شمیرلو بهیر په 15 ولایتونو کې مخ په بشپړېدو دی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو ویان میرزا محمد حق پرست امریکا ژغ ته وویل چې تیره شپه د رایو د بیا شمیرلو بهیر په 20 ولایتونو کې بشپړ سو او ټاکل شوی چې د نن ورځې تر پایه به دا بهیر په څلورو نورو ولایتونو کې هم
د کورنۍ چار وزارت چارواکي وایي په یو کال کې د وزارت نږدې وسو منصبین د اداري فساد په تور نیولي او د تحقیقات لپاره یې اړوندو بنسټونو ته معرفي کړي دي د وزارت ویاندې مروه امینی امریکا غږ ته وویل په نیول شوو کسانو کې 1526 د پولیسو منصبین هم شامل دي چې په بیلابیلو برخو کې په فساد کې ښکېل و
هر هغه منصوب مو چې په فساد کې ښکېل وي یا شک پرې شوی وي او یا هم خلکو ترې شکایت کړی وي په هر برخه کې چې وي د کورنیو چارو وزارت امنیت داخلي ریاست ته به دوی معرفي کېږي او د تحقیق له بشپړېدو وروسته به دوی قضایي ارګانونو ته معرفي کېږي په تېر یو کال کې د کورنیو چارو وزارت 1526 د پولیسو منصوبین نیولی دي چې دوی په بیلابیلو برخو کې په فساد کې ښکېل وو
نی همدارنګ وویل په کورنۍ چارو وزارت کې د اصلاحاتو دروستو لپاره د وزارت د پولیسو په اړه د خلکو د شکایتونو د اوریدو یو مرکز هم جوړ کړای
د پاکستان د لاهور په شار کې لسکونو زره خلک د ککړي هوا له وجې په تنفسي ناروغیو داخته کېدو د خطر سره مخ دي د بخښنې نړیوالې ادارې د چارواکو څخه د عاجلو اقداماتو غوښتنه کړې دغه ادارې ویلي چې پاکستانی چارواکو د دې ستونزې د حل کولو لپاره په کافي اندازه اقدامات نه دي کړي چې دا د بشري حقونو یوه غټه اندېښنه ده.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوري. امریکا د ایران د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ په وزیر بندیز ولګاوه. د امریکا د خزانه وزارت ویلي دی د ایران د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ په وزیر محمد جواد ازهری جهرومی دا بندیز په دې معنا چې په ټولو هغو ځایونو کې د هغه جایدادونه کنګل کیږي چې د امریکا د صلاحیت لاندې وي. د خزانه وزارت همدارنګ ویلي دی د ایران د وزیر د حکومت پر ضد د مظاهرو پر وخت په انټرنیټ محدودیت لګولی و. په انټرنیټ د محدودیت له وجې په ایران کې مظاهرچیانو نشوای کولی چې د مظاهرو ویډیوګانې په انټرنیټ خپرې کړي.
د مهاجرت یو نړیواله اداره وایي د مدیترانې بهیرې په یوه څنډه کې د شپږو مهاجرینو مړې پیدا سوي دي. مسؤولین وایي دغه کسان د لیبیا په ساحل کې پیدا سوي. د خبر تفصیل د وحیدالله فیض څخه واوري.
د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM د دې کسانو مړې نن د جمعې په ورځ د لیبیا د الخموس بندر سره نږدې موندلې دي. دغه ادارې همدارنګ ویل چې د لیبیا ساحلي ګارد د نوي مهاجرینو مخه نیولې ده. اروپایي هیوادونو د لیبیا ساحلي ګارد سره په ګډه کار پیل کړی چې د مدیترانې په بحیرې کې د مهاجرینو د خطرناک سفر مخه ونیسي، خو د بشري حقونو ادارې وایي چې دغه پالیسیو له وجې مهاجرین د وسلوالو ډرو لاسته ورځي او یا په وړو او غیر صحي مرکزونو کې ساتل کیږي. دغه ادارې وایي چې په دې مرکزونو کې د مهاجرینو سره ناوړه چلند هم کیږي. وحیدالله فیضی، امریکا غږ، واشنگټن.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوري. په عراق کې امنیتي ځواکونو درې مظاهرچیان وژلي دي. پولیس وایي امنیتي ځواکونو د بغداد په ښار کې په مظاهرچیانو ډزې وکړلې او اوښکې بهوونکی ګاز یې پرې وکاروه. پولیس وایي دوه مظاهرچیان په ډزو وژل شوي او درېیم بیا د اوښکې بهوونکي ګاز په بوتل لګېدلی او وژل شوی. په دې یخو ډب کې لږ تر لږه 20 کسان ټپي شوي هم دي.
د هسپانیا یو قاضي ویلي چې د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد تر او پخوانی صدر اعظم رفعت اسد چې اوس د هیواد څخه جلا وطن دي او دیارلس نور کسان دي د پیسو مینځلو او جنایي سازمان په تورونو محاکمه سي. د خبر تفصیل د تاج امینیار څخه واوري.
قاضي حسین د لامات شکل لري چې رفعت اسد او اتو زامنو یې د 1900 یاد لسیزې را په دیخوا تورې پیسې د سوریې نه ایستلې او په ګڼ شمېر اروپایي هیوادونو کې ځای پر ځای کړی دي. محکمه شک لري چې دې کسانو شاوخوا 640 میلیونه غیر قانوني امریکایي ډالر په هسپانیا کې د جایدادونو په کاروبار کې سپین کړي. دې قاضي په 2010 کال کې امر کړی و چې د ښاغلي اسد او د هغه د کورنۍ د غړیو 1500 جایدادونه دې ضبط شي. رفعت اسد په 1940 کې فرانسې ته تښتېدلی او هملته په جلاوطنۍ کې ژوند کوي. تاج امینیار، امریکا غږ، واشنگټن.
او وروستی خبر دا چې یونان د هغه مهاجرینو پر مخ خپلې دروازې تړي چې د پناه اخیستو مستحق نه وي. په یونان کې چارواکي وایي سرحدي سیمو ته نور ساتونکي لیږي چې هغو مهاجرینو د راتګ مخه ونیسي چې د پناه غوښتنې شرایط په باندې برابر نه وي. یونان دا تازه اقدام وروسته تر هغه وکړ چې د هیواد ته یو ځل بیا د مهاجرینو ورتګ زیات شي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه واورېدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. قدرمن اوریدونکو، تاسو مخکې په خبرونو کې هم واوریدل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهوري ریاست د یو شمیر ټاکنیزو ټیمونو د مخالفت سره سره په ډیرو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش بهیر بشپړېدو ته نږدې سوی. د انتخاباتو د سر ادارې د کمیسیون څخه غواړي چې د نوماندانو د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره هڅې وکړي. نور حال د اکرام شینواری په رپورټ کې واوري.
د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون چارواکي وایي چې د جمهوری ریاست د یو شمېر نوماندانو د مخالفت سره سره چې له امله یې لا هم په شپږ ولایتونو کې د رایو د شمېرلو او تفتیش بهیر ځنډیدلی، دا بهیر په 15 ولایتونو کې مخ په بشپړېدو دی. د دغه کمیسیون یو ویان میرزا محمد حق پرست د جمعې په ورځ امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې تر تېرې شپې پورې د رایو د بیا شمېرلو او تفتیش بهیر په 22 ولایتونو کې بشپړ شوی او ټاکل شوی چې د نن ورځې تر پایه به دا بهیر په 4 نور ولایتونو کې هم بشپړ شي.
ولایتونو کې بدبختانه چې اوس د ولایتي دفترونو دروازې بسته دي چې هغه عبارت د بدخشان، تخار، پنجشیر، جوزجان، سرپل او فاریاب شپږ ولایتونه دي. کوشش روان دی چې د ولایتي دفترونو د طریقه څخه د دغه مترزینو سره موږ تفاهم ته ورسېږو. البته تفاهم د قانون او اصولو په قالب کې او موږ وکړای شو چې ولایتي دفترونه هم خلاص کړو.
د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د معلوماتو له مخې تر اوسه د 15 ولایتونو څخه د بیا شمیرلو او تفتیش نتایج کابل کې د دغه کمیسیون مرکزي دفتر ته رسیدلي دي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د 2 وړاندې د 3255 رای چونی د محلولو د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش بهیر په څلور دېرش ولایتونو کې پیل کړی. خو د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دولت جوړونې د ټاکنیز ټیم پرته نږدې نورو ټولو نماندانو د دغه بهیر سره خپل مخالفت اعلان کړی او د خپلو ټاکنیزو ټیمونو څارونکي د رایو د بیا شمیرلو د بهیر څخه ایستلی دي. د جمهوري ریاست یو شمېر نوماندان د شاوخوا 300,000 هغو رایو د بیا شمېرلو او د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون د معلوماتو په مرکزي سیستم کې د شاملولو سره مخالف دي چې د ټاکنو په ورځ یا د بایومیټریک له کارولو پرته اچول شوي یا د ټاکنو په ورځ د ټاکنو د وخت وړاندې او یا وروسته کارول شوي او یا هم د رای ورکوونکو د هویت په اړه لازم اسناد نه لري. خو د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي چې قسم دغه کمیسیون ته اوس هم یوازې هغه رای چې د بایومیټریک سیستم له لارې کارول شوي معتبرې دي. خو د کوکو رایو پاره کمیسیون د پریکړې لپاره بیا هم شمیرنې ته اړتیا لري.
کمیسیون د مشخص طرزالعمل پر اساس باندې او د ټاکنو د قانون پر اساس باندې دغه پروسه را پیل کړې ده او په دې برخه کې هیڅ نوه استدلال قانوني د دغه مترزینو سره او همدارنګه د دغه یو شمیر کاندیدانو سره موجود نه دی چې مستند وي چې په کوم ماده د قانون او طرزالعمل د کوم بند پر اساس دغه غیر قانوني دی چې موږ قانون ته مراجعه وکړو.
د ټاکنو سارې ادارې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او د جمهور ریاست د ټاکنیزو ټیمونو ترمنځ د همکارۍ اړتیا مهمه ګڼي او تمه لري چې کمیسیون به د بیا شمیرلو او تفتیش په پړاو کې د دغه بهیر سره د مخالفو نوماندانو ملاتړ هم ترلاسه کړي. د پیپا په نوم د آزاد او عادلانه ټاکنو سار د ادارې اجرایي رئیس یوسف رشید امریکا غږ سره په مرکه کې وویل چې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د ټولو ولایتونو د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش پرته پیلې کوي. اعلان کې نو دغسې پیلې به نیمګړې پیلې وي.
فکر کوم که دا تکمیل نشي او کمیسیون پایلې اعلان کړي له حقوقي او تخنیکي پلوه کې نیمګړتیاوې لیدل کېږي، ځکه چې دا مرحله بیا په عمومي ډول باندې په ټولو مرکزو محلاتو باندې تطبیق وړ نه ګرځي. هلته هم د بیا شمېرنې مرحله چې کاندیدانو لپاره مهمه ده هغه تقریبا په سیستم کې نه شاملېږي. نو دا خپله یو تخنیکي او حقوقي تشه رامنځته کوي. هیله من یم چې کمیسیون وتوانېږي تر څو له کاندیدانو ټکټونو سره یو جوړجاړي او تفاهم ته ورسېږي چې هغه تخنیکي مراحل هلته هم بشپړ کړي او وروسته له هغه نه لومړنۍ پایلې اعلان کړي.
په افغانستان کې د تلی شپږمې ورځې د جمهور ریاست د ټاکنو اوس شاوخوا 15-15 ورځې تیرې شوي، خو لا هم د دغو ټاکنو لومړنۍ پیلې نه دي اعلان شوي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د پیلو د اعلان پر لپسې ځنډ علت د تخنیکي ستونزو سربېره د نوماندانو لخوا د ټاکنو په بهیر کې لاسوهنه ګڼي. د کمیسیون چارواکي وایي چې که په شپږو ولایتونو کې د دغه کمیسیون تړلي دفترونه پرانیستل شي نو ژر به د ټاکنو لومړنۍ پیلې اعلان کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 FM 3.15.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په تیر یوه کال کې د اداري فساد په تور د پولیسو 1526 منصوبین نیولي او عدلي او قضایي بنسټونو ته یې معرفي کړي دي. د دغه وزارت د معلوماتو په اساس په دې موده کې د کورنیو چارو وزارت 102 ملکي منصوبین هم د اداري فساد په تور نیولي دي. ممتاز بهیر په دې اړه راپورټ لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په یو کال کې د دغه وزارت نږدې 200 منصوبین د اداري فساد په تور نیولي او د تحقیقاتو لپاره یې اړوندو بنسټونو ته معرفي کړي دي. د دغه وزارت ویاندې مروه امینی امریکا غږ ته وویل په نیول شوو کسانو کې 1526 د پولیسو منصوبین هم شامل دي چې په بیلابیلو برخو کې په فساد کې ښکېل وو.
هر هغه منصوب مو چې په فساد کې ښکېل وي یا شک پرې شوی وي او یا هم خلکو ترې شکایت کړی وي په هر برخه کې چې وي د کورنیو چارو وزارت امنیت داخلي ریاست ته به دوی معرفي کېږي او د تحقیق له بشپړېدو وروسته به دې قضایي ارګانونو ته معرفي کېږي. په تیر یوه کال کې د کورنیو چارو وزارت 1526 د پولیسو منصوبین نیولی دي چې دوی په بیلابیلو برخو کې په فساد کې ښکېل وو.
اغلی امینی زیاده کړه چې په کورنیو چارو وزارت کې د اصلاحاتو دراوستلو لپاره د وزارت د پولیسو په اړه د خلکو د شکایتونو د اوریدو یو مرکز هم جوړ کړي چې پکې هم مهاله شکایتونه ثبتېږي او ورته رسیدګي کیږي. هغه په روان کال کې د کورنیو چارو وزارت په تدارکاتو، لوجستیک او بشري منابعو کې اصلاحات او همداشان د خیالي پولیسو د ستونزې د حل لپاره د ټولو پولیس سرتیرو، پوستو او بیسونو ثبتول، د شفافیت او اصلاحاتو په برخه کې د کورنیو چارو وزارت له مهمو اقداماتو څخه یاد کړل. دا نظامی چارو کارپوهان د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په رهبرۍ کې بدلون د پولیسو په لیکو کې د اصلاحاتو لوی لامل ګڼي. د پولیسو پخوانی جنرال هایګل سلیمان خیل امریکا غږ ته وویل
دا رهبری وتوانېده چې په سپوب کې اصلاحات راولي ان تر قدمه د ولسوالۍ پورې، قمندانۍ د ولسوالۍ پورې، خصوصا زیاتره فساد چې موجود و په د کابل په امنیتي حوزو کې موجود و، په مدیریتي د جنایي کې هم موجوده، په تروریزم کې ډېر فساد موجود و. دې کې یو څه ناڅه اصلاحات راغلل چې د افغانستان د پولیسو په ارګانې ډېر قوي مثبت تاثیرات غوړولي دي.
خو جنرال سلیمان خیل زیاته کړه چې لا هم د کورنیو چارو وزارت په ځینو برخو کې لکه امنیتي حوزې په ځانګړي ډول د جنایي جرمونو، تروریزم او مخدره موادو سره د مبارزې په څانګو کې جدي اصلاحاتو ته اړتیا ده. په ورته وخت کې د افغانستان پر بیا رغونې د امریکا د سارې ادارې یا سیګار په تازه راپور کې د افغانستان د کورنیو چارو په وزارت کې د اصلاحاتو دراوستلو ستاینه کړې ده. سیګار په خپل راپور کې د کورنیو چارو وزارت لخوا په 22 ولایتونو کې د مسلکي او ژمنو امنیه قمندانانو ګمارل او له فساد سره د مبارزې په برخه کې ورته روزنه ورکول، د تدارکاتو په پروسه کې شفافیت، له درنو جرمونو سره د مبارزې په برخه کې اقدامات، د اداري فساد پیژندنې لپاره د نویو میتودونو رامنځته کول او د جنسیت برابرۍ په برخو کې پرمختګونه، د شفافیت او اصلاحاتو په برخه کې د کورنیو چارو وزارت عملی شوي اقدامات یاد کړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا هم څو نړیوال رپورټونه. په داسې حال کې چې د ټرمپ د ادارې اوسنۍ او پخواني چارواکي په دغه اونۍ کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ازل کېدو د تحقیقاتو په استعمایه غونډو کې شهادت ورکړ، جمهور رئیس او د هغه جمهوري غوښتونکي متحدین هغه تورونه ردوي چې ګوندې هغه د پوځي مرستو په بدل کې د خپل سیاسي رقیب په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
د اوکراین په منځ کلنه جګړه کې 10,000 کسان وژل شوي دي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د خپل سیاسي سیال جو بایډن د تحقیقاتو په شرط د اوکراین د یو اعلان په بدل کې پوځي مرستې ځنډولې وي؟ روانه اونۍ څو کسانو شهادت ورکړ. د ټرمپ له متحدینو د هغه شخصي وکیل روډي جولیانی او د اروپایي ټولنې لپاره د امریکا سفیر ګورډن سانډن څخه چې په اوکراین د فشار اچولو کمپاین پر مخ بیولی و پوښتنې او ګرویګنې وشوې. د پنجمې په ورځ د ملي امنیت د شورا غړي فیونا هیل هغه وخت سانډن ته خپله ناخوښي څرګنده کړه چې هغه د جولای په میاشت کې دا جو باندې د تحقیقاتو په بدل کې اوکرانیانو ته د سپینې ماڼۍ د یوې غونډې وړاندیز وکړ.
Because he was being involved in a domestic political errand.
هغه په یوې کورنۍ سیاسي مسله کې دخیل و او موږ د ملي امنیت په یوې بهرنۍ پالیسۍ کې دخیل و چې دغه دواړه موارد له یو بل سره بیل و.
هل هم دا راز په داسې حال کې جمهوري غوښتونکي وترټل چې د ولسمشر د هغې هڅې دفاع کوله چې روسیا نه بلکه اوکراین د 2018 کال د ټاکنو تر شا و.
This is a fictional narrative that has been perpetrated and propagated by the Russian security services themselves.
دا هغه خیالي قصه ده چې د روسیې امنیتي ادارې پر مخ بیا او خپروي. حقیقت دا دی چې روسیا هغه بهرنی ځواک و چې په سیستماتیک ډول یې په 2018 کې زموږ پر دیموکراتیکو بنسټونو برید کړی و.
په ورته وخت کې جمهور رئیس ټرمپ په پرله پسې ډول پر خپله خبره ټینګار کوي.
This is the final word from the president of the United States. I want nothing.
دا د امریکا د جمهور رئیس اورستۍ خبره ده. زه هیڅ شی نه غواړم.
دا جمهور رئیس اشاره د چهارشنبه پورز د ساندلند د غواهی هغه ټلیفوني خبرو ته وا چې په کټم هغه ته ویلی وو هغه د یو څه په بدل کې بل څه نه غواړي. دا هغه دریز دی چې جمهور رئیس او د هغه جمهور غوښتونکو متحدینو یې ترې تمرکز کړی دی. ساندلند وویل چې لټم سره د سپتمبر په 9 دغه ټلیفوني خبرې کړې وې، یعنی په هغه ورځ چې دیموکراتانو اوکراین ته د مرستو د درولو په اړه د پلټنو اعلان وکړ. دا ښایي خپل ځان ته د برأت ورکولو لپاره د ټرمپ هدف څرګند کړي، خو د څېړونکو په اند ښایي دغه ډول جزئیات د زیاتره امریکایانو لپاره مطرح نه وي. د جارج ټاون پوهنتون څخه هانس ناول وایي،
از ټرمپ for Ukraine or against Ukraine, what's happening exactly, that's difficult for most voters.
Trump da Ukraine palave ya mukhalif de da ziyatar khalko la para stunzmana da che pa arai pushi no hagoi ba da pohidul la para pa khpolo bawari manabi o hisab kawi demokratan ba da demokratano sarchino aw jumhuri ghoxtun ke ba da jumhuri ghoxtun ko sarchino ta gwag nisi
nazar pukhtani khai che da dwaro gunduno palavyan bai che da ga platani bo da jumhuri is paara da hagoi pa nazar ki بدلون را نه والی. تاج امین یار، داشنا رادیو، امریکا غږ.
دا واشنگتن څخه دا امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو، اسرائیل په فساد د هغه هیواد د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له تورنېدو وروسته بیلابیل غبرګونونه ښودلي دي. د هغه پلویان په دې باور دي چې تورونه سختګي دي، خو مخالفین بیا د استعفا غوښتنه کوي. نتانیاهو وایي د دې تورونو په وړاندې به مبارزه وکړي، خو دا معلومه نه ده چې دی به له تورنېدو وروسته څومره وخت په قدرت کې پاتې سي. نورحال په دې رپورټ کې واوري.
د اسرائیل صدر اعظم چې تر فشار لاندې دی، د پنجشنبې په ورځې وروسته له هغې غبرګونو خود چې د اسرائیلو لوی څارنوال د هغه د تورنېدو اعلان وکړ. نتانیاهو وویل،
نن ماښام موږ د درواغجنو تورونو او ناولو او جانبدارو تحقیقات سره د لومړي وزیر په وړاندې د کودتا د هڅې شاهدان یو.
نتانیاهو د رشوت، درغلیو او د اعتماد ماتولو په دریو قضیو کې چې له ډېره وخته پرې کار روانو تورن شوی دی. نوموړی اوس هڅه کوي څو خپلو پلویانو ته ووایي چې د هېواد ټول سیاسي سیستم په فساد او سیاسي تعصب ککړ شوی دی. هغه وویل،
زه فکر کوم تاسو کېدای شي ړانده اوسئ چې هغه غلطي ونه وینئ چې د پولیسو او څارنوالانو په تحقیقات کې روانه ده.
له اعلان وروسته د نتانیاهو پلویان سړکونو ته راووتل، څو د تورونو په وړاندې اعتراض وکړي. د هغه یو مینهوال موتی کاسل وایي،
زه راغلی یم چې نتانیاهو ته ووایم چې ته به هیڅ وخت یوازې پاتې نه شي، او زه راغلی یم چې ووایم چې د دې خندونکي او مسخره کودتا عاملین بریالي نه شي.
خو ډیری اسرائیلیان وایي دا د نتانیاهو د استعفا وخت دی. اشیر بن داود یو مظاهره کوونکی وایي،
دا هیڅ د تصور وړ نه ده. لومړی وزیر چې له بده مرغه د قانون په نقض تورن دی، خپل کار ته دوام ورکوي. هغه به محاکمه شي، هغه به احتمالا زندان ته هم لاړ شي.
نتانیاهو چې د اسرائیل په تاریخ کې د خدمت کولو اوږد تاریخ لري، ونه کړای شول سکل له دوو ټاکنو وروسته حاکم مطلب جوړ کړي. اوس د هغه د تورنېدو د هېواد د رهبرۍ په برخه کې شته اندېښنې نورې هم زیاتې کړي دي. د پنجشنبې له اعلان وروسته د اسرائیلو پل شوی سیاسي سیستم نور هم ستونزمن شو، ځکه اوس نه نتانیاهو او نه هم د هغې نږدې سیال بینی گانتس کولی شي د سپتمبر په میاشت کې له دویم ځل ټاکنو وروسته یو حکومت تشکیل کړي. ټاکل شوې ده دریم ځل ټاکنې د روان کال په پای کې وشي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
در نوریدونکو، له تیرې یوې اونۍ راهیسې په ایران کې د حکومت مظاهرې روانې او انټرنیټي فعالیت لا هم فعال سوی نه دی، خو حکومت وایي چې په یو شمیر سیمو کې انټرنیټ فعاله کړی دی. ایراني چارواکو هیله ښودلې چې مظاهرې پای ته ورسیږي. د بلې خوا، د بخښنې نړیوال سازمان په مظاهرو کې د تلفاتو له کبله اندېښنه ښودلې ده. نور جزئیات په دې رپورټ کې واورئ.
د ایران بسیج ملیشي وایي چې د تیلو د بیې د لوړوالي په خاطر چې کومې مظاهرې پیل شوي، د تهران په وړاندې د نړیوال جګړې معنا لري چې مخه نیول شوې ده. د ملیشو د مظاهرو پړه په واشنگټن، ریاض او اسرائیلو اچولې ده. په ایران کې د حکومت ضد مظاهرې د نومبر په 15مه هغه وخت پیل شوې چې د تیلو بیه 200% لوړه شوه. یو شمېر مظاهره کوونکي نیول شوي هم دي. چارواکي وایي چې مظاهره چیانو د پولیسو ماموریت او د تیلو پمپونه سوځولي او دوکانونه لوټ کړي دي. د حکومت بسیج په نوم د ملیشو مشر سالار انوش وایي چې د حکومت پر ضد نړیواله جګړه په نطفه کې خونسا شوه. د ملګرو ملتونو بشري حقونو څانګه وایي چې پر مظاهره کوونکو باندې د مهماتو کارول د یو شمېر کسان د وژل کېدو لامل شوی دی. ایرانی چارواکو ویل چې 15 کسان وژل شوي دي، خو د بخر نړیوال سازمان وایي چې په دغه مظاهرو کې له سلو زیات کسان وژل شوي دي. شپږ ورځې وشوه چې په ایران کې انټرنیټي خدمات غیر فعال دي. ایرانی چارواکو دا کار پر مظاهره کوونکو د فشار له کبله کړی دی. د ایران د حکومت ویان علي رابی وایي امیدوار هستیم چې
شرایط فراهم بشه که
هلمنیو دې ته زمينه برابر شي چې دا ناغښتل شوی اقدام پاتې ورسیږي او خلک انټرنیټ ته لاسرسي پیدا کړي. هله لرم چې پراتلونکو دوه ورځې کې به دا کار وشي.
د ایران د مخابراتو وزیر محمد جواد آزاری وایي چې په یو شمېر سیمو کې انټرنیټ فعال شوی او په نورو سیمو کې هم د فعالولو هڅې روانې دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو ټویټ کې لیکلي ایران دومره بې ثباته شوی چې پر خلکو انټرنیټ بند کړی چې د زور زیاتي په حق لڅونه وایي. بلخوا د امریکا د بهرنی چار وزیر مایک پمپیو هم ټویټ کړی او له ایرانانی غوښتي چې د تاوتریخوالي او د دوی په وړاندې د زور زیاتي عکسونه او معلومات ورسره شریک کړي. د معلوماتو لمخې د حکومت ضد مظاهره چې د تیر شنبې ورځ راهیسې پیل شوې دي لمنې 50 خرون ته غزیدلې ده. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگټن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د انګلستان په دغه ښوونځي کې د ریاضي ښوونکو یو مصنوعي همکار پیدا کړی. د مصنوعي زکاوت یو نوی سیستم له ماشومانو سره د دغه مضمون په زده کولو کې مرسته کوي او د محاسبې له ختمېدو مخکې تېروتنې اصلاح کوي. جوړوونکی وایي هدف یې د پیچلو محاسبو له اسانه کولو سره مرسته ده. دغه سیستم چې بلو تک نومیږي د ریاضي ښوونکي راب پیرسویل جوړ کړی.
With Bluetick I'm trying to recreate that moment.
د بلوټک په سیستم باندې غواړم هغه لحظه لسره جوړ کړم کله چې د کونکي د ریاضي په یوې عملی کار کوي او له مشکل سره مخ وي او خوونکی راشي او صحیح ځواب ورته ووایي. هغوی ته مثبت عکس العمل ورکړي او تشویق کړي او دوی درک کړي چې زه دا عملیه کولی شم او زما ریاضي زده کیږي.
زده کوونکي هم دغه سیستم خوښوي او وایي له دوی سره د ریاضي په زده کړه او په امتحان کې د ښو نمرو له اخیستو سره مرسته کوي.
It offers a wide range of questions that you might
ډیر زیاتې داسې پوښتنې کوي چې ښایي تاسو پکې مشکل ولرئ او هم هغه پوښتنې سموي چې تاسو یې ښایي غلطې کړئ او هغه پوښتنې چې تاسو صحیح حل کړي دي. سیستم دا زده کوي چې تاسو سره څنګه مرسته وکړي چې په امتحان کې ښې نمرې ترلاسه
کړئ.
زما دغه سیستم ځکه خوښیږي چې ستاسو د پوهې له اندازې سره ځان عیاروي. فرق نه کوي چې تاسو په ریاضي کې څومره تکړه یاست، داسې نه ده چې یوازې په یوې ثابتې اندازې عیار شوی وي. د مختلفو کسانو لپاره په بېلابېلو سویو ځان عیاروي.
د هر ښوونکي په ټولګي کې شاوخوا 13 زده کوونکي وي او ښوونکي د وخت له لحاظه تر فشار لاندې وي. د مصنوعي ذکاوت دغه ښوونکی په چټکۍ سره کار کوي او ښوونکي ته د زده کوونکو د هڅو په هکله معلومات ورکوي. له دغه سیستم څخه د بریتانیې په تعلیمي نصاب کې له 12 تر 14 کلونو ماشومانو لپاره کار اخیستل کیږي. ښاغلی پرسویل وایي دغه سیستم په دې خاطر جوړ شوی چې دوی د زده کوونکو د کارونو له ملاحظه کولو خلاص کړي او دوی ته ډیر وخت ورکوي چې له هر زده کوونکي سره د درس په زده کولو کې ډیر وخت تیر کړي.
قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په پای کې پام وکړئ خبرونو لنډیسته. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او جمهور رئیس محمد اشرف غنی په تلیفون کې خبرې کړي دي. ښاغلی ټرمپ په دغو تلیفوني خبرو کې ویلي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره اوربان باید مخکنی شرط وي. د بل خوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د طالبانو لخوا د افغانستان د لسو عسکرو د خوشي کېدو هرکلی کړی. د امریکا د سنا دوو غړو دغه مجلس ته د یوه قانون طرحه وړاندیز کړي چې کانګرس ته صلاحیت ورکړي او د امریکا او طالبانو ترمنځ د هر ډول موافقې کېدل وڅاري. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د جمهوری ریاست د یو شمېر کاندیدانو د مخالفت سره سره چې له امله یې لا هم په شپږ ولایتونو کې د رایو د شمېرلو بهیر ځنډیدلی، د رایو د بیا شمېرلو بهیر په 15 ولایتونو کې مخ په بشپړېدو دی. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په یوه کال کې د دې وزارت نږدې 900 منصوبین د اداري فساد په تور نیولي او د تحقیقاتو لپاره یې اړونده بنسټونو ته معرفي کړي دي. او د پاکستان د لاهور په ښار کې لسګونو زره خلک د ککړې هوا له وجې په تنفسي ناروغیو د اخته کېدو د خطر سره مخ دي. د بخښنې نړیوالې ادارې د چارواکو څخه د عاجلو اقداماتو غوښتنه کړې. دغې ادارې ویلي چې پاکستاني چارواکو د دې ستونزې د حل کولو لپاره په کافي اندازه اقدامات نه دي کړي چې دا د بشري حقونو یوه غټه اندېښنه ده. قدر من اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېدله. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. لږ وروسته به دغه خبرونه پیل.